دا خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. په راپورونو کې اوري چې د امریکا حکومت له افغانستان د بهرنیو اتباعو په ګډون د ایستل سویو افغانانو او د دې پروسې د مدیریت په اړه د پلټنو امر وکړ. دا هم اوري چې په پاکستان کې د ځینو افراطي ډلو تحرکات زیات شوي. په دې اړه یو تحلیل خپرو.
ځینې خلک دا فکر کوي چې هلته چې دغه طالبان را خوش سول نو دوی یو ځل بیا د منظمېدو په حال کې دي او دوی کولای شي چې یو ځل بیا په پاکستان کې خپل بردونه زیات.
په بل لاپور کې اوري چې خلک شکایت لري په دولتي روغتونونو کې درمل نشته.
د نړیوالې ټولنې همدغه غوښتنه ده چې په دغې برخه کې د روغتونونو سره ډېره زیاته مرسته وکړي، دوایانې راولېږي.
د نړۍ د شلو لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو مشران تر دوو کلونو وروسته ځانګړې غونډه کوي. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د هر ماشوم لپاره او کور کلی سفی الله ستانکزی په پیل کې خبرونه وایي. د مهمو خبرونو سرټکی د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی له نړیوال بانک او د پیسو له نړیوال صندوق نه وغوښتل چې د افغانستان د مالی ملاتړ چارې له سره پیل کړي. لسګونه افغانانو چې د امریکا د فول برایت تحصیلي بورسونو لپاره نوملیکنه کړې له امریکا غوښتي چې د دوی مرکې بشپړې کړي. او په سودان کې سلګونه مظاهره چیان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. بشپړ خبرونه. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګی له نړیوال بانک او د پیسو له نړیوال صندوق نه وغوښتل چې د افغانستان د مالی ملاتړ چارې له سره پیل کړي. وانګی دا خبره تیره ورځ د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د ګاونډیو هغې غونډې ته وکړه چې تهران کې جوړه شوې وه. رویټرز اژانس د چین د بهرنیو چارو د وزیر په حواله لیکلي، افغانستان اوسمهال ټولو برخو کې بیا جوړونې ته اړتیا لري او پراختیا ته یې باید لومړیتوب ورکړل شي. وانګی له امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو وغوښتل چې پر افغانستان لګول شوي یو اړخیز بندیز لیرې کړي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي دوی د یو مسؤل حکومت په توګه د رسمیت پیژندنې ټول شرطونه پوره کړي دي. امیر خان متقی دا خبره پرون ماښام په دوحه کې هغې ناستې ته وکړه چې د څوارلسو هیوادونو سفیرانو او ځانګړو استازو ګډون پکې کړی و. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي د غونډې ګډونوال تر ډیره د اروپایي هیوادونو ډیپلوماتان وو. امیر خان متقی د رسمیت پیژندنې تر څنګ له نړیوالې ټولنې دا غوښتنه هم کړې چې امریکا ته ووایي د افغانانو پر ملي شتمنۍ بندیزونه لیرې کړي. طالبانو غونډه کې ویلي چې دوی له څلوېښتو کلونو وروسته په افغانستان کې یو حاکم نظام رامنځته کړی دی. د طالبانو د حکومت نږدې دوه نیمې میاشتې پوره شوې خو تر اوسه چا په رسمیت نه دی پیژندلی. د امریکا یوې سناتوري او په عراق کې د پاوز پخوانی افسر وړاندیز کړی چې یو بې پلوه کمیسون د افغانستان کې د دوی شل کلنې جګړې هر اړخ وڅېړي. تامی ډکورت چې د عراق په جګړه کې پښې هم له لاسه ورکړي پرون وویل، موږ باید پوه شو چې افغانستان کې موږ کومه تېروتنه کړې. دغې سناتوري ویلي د امریکایي مالیه ورکوونکو میلیاردونه ډالر افغانستان کې ولګول شول خو ملت جوړونه ونه شوه او د دوی له راوتلو په یوه اونۍ کې نظام ړنګ شو. له دې وړاندې د امریکا د ولسمشر په ګډون نورو چارواکو له افغانستانه د خلکو د خپلو ځواکونو د وتلو ننګه کړې او ویلي دي دوی هغه هدف ترلاسه کړ چې پسې راغلي وو. لسګونه افغانانو چې د امریکا د فول برایت تحصیلي بورسونو لپاره نوملیکنه کړې له امریکا غوښتي چې د دوی مرکې بشپړې کړي. دغو خلکو په آنلاین توګه د لاسلیکونو د راټولولو یو کمپاین هم پیل کړی دی. دغو لاسلیکونو شمیر د امګړې څخه باندې و نیم سو ته رسیدلی چې اکثر د 2022 او 2023 تحصیلي کلونو لپاره د فول برایت بورسونو غوښتونکي فول برایټران او فعالان دي. د چینج په نوم د لاسلیکونو د راټولولو په پاڼه کې د یاد کمپاین مختوړونکو د امریکا له بهرنیو چارو وزارت چې د فول برایت بورسیو لپاره د هغو افغانانو مرکې واخلي چې سیمی فاینل د ورته لار پیدا کړې ده. دوی شکایت کړی چې لومړی د کووید 19 په خاطر د دوی مرکې یو کال وځنډېدې او سږ کال د نورو هیوادونو د فول برایت غوښتونکو ته د مرکو وخت ورکړل شوی خو د فول برایت ازموینو افغان ګډونوالو ته چا له احوال نه دی ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر دې دمه د دغو افغان فول برایت غوښتونکو د کمپاین په تړاو څه تبصره نه ده کړې. مخکې له دې د راپورونو له مخې لسګونه افغانان چې هند او یا نورو لویدیځو هیوادونو ته په بورسیو کامیابه شوي د وروستیو تحولاتو او د پروازونو د نشتوالي په خاطر په افغانستان کې پاتې دي. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې به سبا ماښام د افغانستان او پاکستان ټیمونه سره مخ شي. دا ټیمونه د متحده عرب اماراتو او عمان په کوربتوب د روان نړیوال شل اوریز جام په دویم ګروپ کې شامل دي. افغانستان خپل لومړی لوبه په لوی توپیر له سکاتلند ګټلې او پاکستان هم د هند او نیوزیلند لوبډله ماته کړې ده. پاکستان په ګروپ کې اول او افغانستان دویم ځای لري. د هر ګروپ د سر دوه لوبډلې به د پنځو لوبو تر نتیجې وروسته سیمی فاینل ته لار پیدا کړي. تر سبانیو لوبو را مخکې نن په نړیوال جام کې آسترالیا او سریلانکا چې په اول ګروپ کې شامل دي سره مخ کیږي. د سودان امنیتي ځواکونو یو شمیر مظاهره کوونکي نیولي چې دقیق شمیر نه دی معلوم. دا نیول د پوځي کودتا په تعقیب کې په داسې حال کې کیږي چې نړیوالې ټولنې د دې هیواد پر پوځ بندیزونه زیات کړي دي. د اسوسییټډ پریس په وینا په سلګونو مظاهره چیانو د سودان د پلازمینې په بخښنې سره د سودان د پلازمینې خرطوم په ختیځ کې د سړکونو پر سر د خندونو د لری کولو پر مهال پر امنیتي ځواکونو ډبرې وویشتلې. د خرطوم په شمال کې امنیتي ځواکونو په لسګونو مظاهره چیان د اوښکې بهونکي ګاز او ربړي مرمیو په ډزو وویشتل. د سودان د اطلاعاتو وزارت چې لا هم د سودان لری شوي حکومت ته وفادار دی ویلي امنیتي ځواکونو د پلازمینې کنټرول لا شدید کړی دی. د سودان پوځ د اکتوبر 15 نیټه اعلان وکړ چې لومړی وزیر عبدالله همدوکی نیولی او په دغه هیواد کې بیړنی حالت اعلان کړ. او تمه ده د نړۍ د شلو لویو اقتصادونو یا جی شل ډلې مشران روانه اونۍ د ایټالیا پر روم کې په حضوري ډول سره غونډه وکړي. د کووید 19 له پیل راهیسې دوی ټولې غونډې آنلاین او نیمه حضوري وې. سپینې ماڼۍ ویلي د امریکا ولسمشر جو بایډن او لومړی میرمن جیل بایډن به نن د واشنگتن روم ته ولاړ شي. د جی شل سرمشریز داسې وخت پیلېږي چې تمه ده د اکتوبر په 1 په ګلاسکو کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون سرمشریزه جوړه شي.
خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 13 اگست میاشت کې افغانستان د بهرنیو اتباعو په ګډون د ایستل سویو افغانانو او د دې پروسې د مدیریت د څرنګوالي په اړه د پلټنو امر وکړ. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ویلي امریکا دوی لسیزې په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه کړې او سر اړتیا لیدل کېږي چې دوی د تخلیې د پروسې د څرنګوالي په تړاو ځینې پلټنې وکړي. بلخو د امریکا ځینو پخوانیو سناتورانو او پوځي جنرالانو په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې په تړاو د یو تحقیقاتي کمیسیون پر جوړېدو ټینګار کړی دی.
له افغانستان د امریکایي عسکرو له وتلو نږدې 2 پورې کې خلای هم له دې هیواد د خپل اتباو او هغه افغانانو د وستلو لړۍ نه د بشپړه کړی چې له دې هیواد سره یې کار کړی دی. د روان میلادي کال په اگست میاشت کې امریکایي عسکرو له افغانستان د وتلو سره سم له دې هیواد د بهرنیو اتباو او د هغه افغانانو د وستلو پروسه هم پیل کړه چې له دوی سره یې کار کړی وو او په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخ و. امریکا په دغه ماموریت کې چې د اگست میاشت تر 1 دوام وکړ شاوخوا 1,400 کسان وویستل. خو د امریکا دغه پروسه د دې لپاره له انتقادونو سره مخ شوه چې لا هم ګڼ شمیر بهرني اتباع او هغه افغانان چې فکر کوي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دی پاتې دي. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن امر کړی چې د اگست په میاشت کې د تخلیه او انتقال پروسه دی له سره وارزول شي. خاغلی بلینکن چهارشنبه ناوخت د بهرنیو چارو وزارت په انسټیټیوټ کې وی غونډه ته ویلي مانی چې د اگست په میاشت کې د ډلیز انتقال په پروسه کې ستونزې وي خو دوی وس دغه بهیر له سره ارزوي.
I ordered a series of internal reviews focused on our planning and execution for the evacuation and relocation effort in Afghanistan.
ما په یو لړ داخلي بیاکتن امر کړي چې په افغانستان کې زموږ د ډلیز ایستلو او ځای پر ځای کولو پر برنامو او اجراتو تمرکز کوي. موږ به دا د زده کړې او د لاخه کار کولو فرصت له لاسه ورنه کړو.
We will not let this opportunity to learn and do better passes by.
خغلی بلینکن ویلی امریکا د خپل ځان د خوندیتوب لپاره هم هڅه کوي ترڅو مطمئن شي چې د ورغل کسانو لخوا د دې هیواد کورنی امنیت ته ګواښ نشته. نوموړي په ټینګار سره ویلي چې امریکا په افغانستان کې په تیرو 2 کې له ترهګرۍ سره کلکه مبارزه کړې ده. له دې ورهاخوا بیا دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سرپلټون کې هم روانه اونۍ ویلي و چې دوی به له افغانستانه د ایستل شویو کسانو د پروسې ځینې برخې بیا وڅېړي. په ورته مهال بیا د امریکا پخواني سناتور او پوځي جنرال ټامی ډک ورت ویلي باید په دې ټولو پوهیږي چې امریکا په افغانستان کې په تیرو 6 کې ځینې تېروتنې وکړې. هغه ویلي د امریکا د دې 6 مزل د څېړلو په تړاو باید یو کمیسون جوړ شي او دا باید وڅېړل شي چې د امریکا میلیاردونو ډالر ولې په سمه توګه مصرف نشول. د نوموړي په خبره د امریکا په میلیاردونو ډالر د مالی ورکوونکو پیسې مصرف شوي خو هلته ملت جوړونه ونه شوه او د افغانستان حکومت په یو ونه کې سقوط وکړ.
په افغانستان کې په دې وروستیو کې د بیوزلی اندازه زیاته سوې ده چې ملګرو ملتونو هم په دې اړه خبرداري ورکړی دی. په افغانستان کې مې د لوږې او بیوزلی د زیاتېدو په تړاو د ننګرهار د سوداګرۍ خونو د مدیر هیئت لغړی زلمی عظیمی سره مرکه کړې. په پیل کې مور څخه پوښتنه کړې چې علت څه دی؟
تاسو بهتره معلوم دی چې په افغانستان کې یو نظام رنګ شو، بد نظام منځ ته راغی. تاسو بهتره معلوم دی چې سیستمونه ټول متوقف شو، د خلکو کاروبار ودرېدو. البته په افغانستان کې چې څومره خلک مخکې رژیم دولت کې کار کول، البته شل لکه کسان دی بیکار شو په کورونو کې کېناستو. د دې سره د تجارت هغه کارګو چې د تجارانو د افغانستان د بهر ملکونو اجناس واردو افغانستان ته هغه کارګو هم ودرېدو. نو په واقعن زموږ په خزانو کې، په بانکونو کې زموږ سرمایه ټول د خارجي بانکونو کې کنګل شو. دغه ټول عوامل دی چې په افغانستان کې مواد خوراکه یا مواد اولیه افغانستان کې موږ تولیدات نه لرو، زیربنا نه لرو. په واقعن چې دغه اوس دپاره د افغانستان خلک د فقر او بیچارهګۍ سره مخامخ دی. نو دغه فلحال دغه موضوعات فلحال خلق
سره عظیمی صاحب، هغه کسانو چې شخصي کاروبارونه درلودل او غنو کسانو د دې ترلاس لاندې کار کاوه، د هغه کاروبار ولی اغیزمن سوی او دوی ولی خپل کارکونکو ته ماشونه نسی ورکولای؟
دغه داسې ده لکه زه یو صنعتکار په رابطه تاسو سره بحث کوم چې زه خپل یو صنعتي کارخانه لرم چې هغه کارخانه کې ما سره په حدود دی اتیا کسان کار کوي. نو تاسو بهتره معلوم دی چې زما مواد خام پر لار کې ایثار شو، د نو د پیسو د وجه نه چې پیسې زما په بانکونو کې کنګل او ما ته مواد خام را نغی، زموږ په بانکونو کې پیسې متوقف دي. د دې وجه نه موږ کارګرانو سم رخصت ورکړو چې تاسو راشه خپل کورونه کې نه موږ سره مواد خام نشته، پیسې نشته، تر څو چې سیستمونه فعال شي موږ مواد خام هم راشي، زموږ پیسې ناس راشي، بیرته کاروبار نارمل شي، ان شاء الله تاسو بیرته خپل کارونه ته راوغواړو. نو دغه څنګه مشکلات کوي شخصي خلک دي، که تجاران دي، که صنعتکاران دي، د دې وجه نه خلکو ته مشکلات پیدا شوي دي.
بلې، طالبانو ویلي دي چې په دې برخه کې پر یو طرح کار کوي چې هم د دولتي کارکونکو ماشونه ورکړل سي او هم د کاروباریانو د پاره د فعالیت زمينه برابر سي. په دې برخه کې د دوی هڅو کوم نتیجه ورکړي؟
دا ټول دنیا ته معلوم دي چې امارات اسلامي ترڅو دنیا یا نور ملکونه دي پر رسمیت ونه پیژني، ډیپلوماټیکي اړیکې شروع نشي، اقتصادي اړیکې شروع نشي، زموږ پیسې بانکونو نه رها نشي. دا واضح خبره چې افغانستان خلک په واقع مشکلات سره مخامخ کیږي. اوس امارات اسلامي چې دوی سره نه پروژې شته، نه په خزانه کې پیسې شته، نه په بانکونو کې پیسې لري، د مخکې حکومت نه هم د خلکو تنخواګانې په حکومت باندې دوه میاشتې پاتې، اوس د اوسني حکومت چې طالبان راغلي دي د دې سره هم په خزانه کې پیسې نشته. دا خلک چې کار کوي روزګار کوي، خو د دغې وجه نه کوي چې یو مړی رزق ځان ته وګټي، خپل بچو ته وي. البته چې پیسې نه وي نو دا خلک به څه وکړي؟ حقیقت چې سیستمونه ټول مدهم دی او ټول خلک د مشکل سره مخامخ.
بل عظیمی صاحب، تاسو ویل چې په لسګونو کسانو ته تاسو د کار یا رزق زمینه برابره کړې ده. که وضعیت دغسې دوام کوي، تاسو به بالاخره څه کوي؟ خپله کارخانه به بل ځای انتقال وي، تړي به یې کابل چاره ورته لري؟
والا ما څومره ولیدو نظارت مې وکړو په افغانستان کې تقریبا هغه ملي تاجران یا ملي صنعتکاران چې دلته په افغانستان کې دي تولیدات کول، د افغانستان خلکو ته خدمت کوو. اکثر په داسې فکر وکړه چې په شبو کسانو کې یو لس کسان دي بهر ملک ته انتقال شي، خپل سرمایه انتقال کړي دي. هغه خلک دلته په افغانستان کې فل حال د پاره پاتې دي چې هغوی سرمایه په بانکونو کې ګیر پاتې دی، دي نه خپل سرمایه ویستلی شي، بې سرنوشته فل حال پاتې دی. که دغسې یو حالات یو شرایط دي، نو په واقع سره چې هر سړی به ځان ته تصمیم نیسي. تجار خو په افغانستان کې چې اوس پاتې دی، په افغانستان کې دي خدمات ترسره کوي، یا خلکو ته خدمات کوي، یا د ځان د ګټې لپاره کوي. دا خو دا معنا نه ورکوي چې تجار په نور ملکونو کې دي ځان نشي کولی چې نور ملکونو ته انتقال کړي. تجار په هر مملکت کې د دې ته ډېر په جګه سره تجارانو ته د قدر په وړ په سترګه ګوري. خو متاسفانه چې په افغانستان کې موږ په دې دېرشو شلو کلونو کې ډېر زیات وځورېدو، تجارانو اختطاف شو، تجارانو په قتل ورسېدو، زموږ زورواکانو فاسد خلکو موږ نه په زوره پیسې غوښتلې، په ډېر سختو شرایطو کې افغانستان خلکو ته خدمت کړی دی.
د ننګرهار د سوداګرۍ خونو د مدیر هیئت غړی زلمی عظیمی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.
په ننګرهار کې هدفي وژنې زیاتې سیوې دي. د ځینو بریدونو مسؤلیت داعش ډلې منلې، خو داسې پیښې هم شته چې په ونو کې د خلکو راځړول سوو مړو سره خبرداری لیکل سوی دی چې داعش ډلې ته جاسوسي مه کوئ. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال بشیر ګواش په راپور کې.
د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په تیرو لسو ورځو کې د څوار لسو کسانو مړې موندل شوې دي. د مشال ریډیو د راټول کړو معلوماتو تر مخه په دغه کې د تیر حکومت سره کارکونکي دینی عالمان او ځوانان شامل دي. د دې ترڅنګ پر طالبانو هم وخت په وخت بریدونه کیږي چې ذمہواري داعش وسلواله ډله پر غاړه اخلي. په ننګرهار کې حالات دومره کړکیچن دي چې ډیری کارپوهانو له مشال ریډیو سره د دې رپورت لپاره خبرو کولو ته زړه ښه نه کړ. البته خبریال زیار خان یاد وای د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې داعش او طالبان کوخخ کوي چې د مذهبي جګړې په کولو سره پر یو بل برلاسي ووسی. داغه په نه د بی امنی مهم لامل دی. نوموړي د اکتوبر په 8مه مشال ریډیو ته وویل
د داعشیانو او طالبانو ترمنځ اختلافات چې د دغه اختلافات وی ولوی برخه مذهبي اختلافات کڼل کیږي. د همدا اختلافات د لامل شوی چې د دینی عالمانو وژنې یو څه ډیر شي، ترور یو څه ډیر شي، ځکه طالبان هم خپل پلوي دینی عالمان لري او خای داعش هم خپل پلوي دینی عالمان په ننګرهار او خصوصا په د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې ولري. نو خای دا د مذهبي جګړې پایلو او چې وس یو څه شدت یې اخیسته.
په افغانستان کې د تیر ولسمشر محمد اشرف غنی حکومت د اگست په 15مه سقوط او پر ځای طالبانو د چارو واګې واخیستي. تر دغه مودې مخکې افغان ملي امنیتي ځواکونو په ننګرهار کې د داعش او طالبانو پر خلاف ګڼ عملیات کړي وو. په دې عملیاتو کې د داعش وسلوالې ډلې ګڼ مشران وژل شوي او په سلګونو غړي یې نیول شوي وو. خو کله چې طالبانو کابل ونیو نو د زندانونو دروازې یې خلاصې کړې او په دې توګه د دوی خپل او ترڅنګ یې داعش جنګیالي هم آزاد شول. په ختیځو ولایتونو کې د څېړنیز مرکز طرزی بنسټ د داعش او طالبانو پر دښمنۍ دوه تحقیقاتي لیکنې خپرې کړې دي. لیکوال داود محمدي وایي په ننګرهار کې نن سبا وژل کېدونکي کسان یا د پخواني حکومت سره د تړاو یا د داعش د غړیتوب او یا هم د طالب چارواکو په نامه وژل کیږي. هغه د اکتوبر په 8مه مشال ریډیو ته وویل تر ټولو خطرناکه خبره دا ده چې د اکثره وژنو ذمہواري څوک په غاړه نه اخلي.
د طالبانو ځینې جنګیالیو ته قینت ورنکړل شي، ډار ورنکړل شي، ډېره زیاته ویره داشته چې دغه جنګیالي چې تر اوسه پورې یوازې جګړه دوی کړې ده د داعش لکو ته واوري، دا د داعش لپاره د ټول اسانه ارزانه لاس لاندې او د سربازګرۍ فرصت دی چې دوی په لاس باندې لري. د تیر نظام ځینې سربازانو سره، نظامیانو سره عقدوي چلند کېږي. د سره دی چې طالبانو ځینې عمومي افواهم اعلان کړي دي، خو بیا هم ځینې سربازان ځورول کېږي، د هغوی تعقیبېږي، پوښتنې در کېږي. داسې معلومات هم شته چې که دا وضعیت را دوام ولري ډېر زیات سربازان ممکن د خپل ځان د ساتنې پر داعش لیکو ته واوړي او دا به ډېر زیات خطرناک کار.
د مشال ریډیو د څېړنې تر مخه په ننګرهار کې ځینې خلک د طالبانو لخوا له کورونو لومړی وستل شوي او بیا یې مړی موندل شوي دي. په دوی کې ځینې یې د سلفي مدرسو زده کوونکي او استادان وو. خو د طالبانو چارواکي دا نه مني چې خپل مخالفین په دې طریقه وژني. البته د طالبانو یو مرکزی ویاند بلال کریمی وویل پر خپلو وسلوالو یې ټینګار کړی چې د چا کور ته ورنه شي. هغه د اکتوبر په 8مه مشال ریډیو سره په خبرو کې دا هم زیاته کړه چې په طالبانو کې بې اتفاقي نشته او د داعش وسلوالې ډلې زور یې ختم کړی دی.
واړه واړه تحرکات چې کېږي د اسلامي امارت مجاهدین ډېر زر غزا ته ځان رسوي، هغه اشو بیا کوم فتنس حساب ورته کوي، هغه ټکوي او لمنځه ځخه وړي. او واړه واړه تحرکات رسوي دغه متاسفانه د ملکي خلکو تزیان پکې اوښته ده. خدای هڅه روانې دي د مجاهدین له طرفه ځکه چې دا بالکل صفر تر اچیر شي او دا مزاحمتونه بالکل ختم شي. ځینې استثنایي پیښې شوي دي که چا د مجاهدین له نامه څخه غلط استفاده کړې وي، هغه بیا تعقیب شوي دي، پیګیري کېږي، حقوقو کې تصفیه روانه ده، ځینې کسان چې تخطي کوي تخلفات کوي هغه تعقیبېږي او هغه بیا د عدلي ارګانو ته سپارل کېږي. ولې په پرنسپ کې په اصولو کې هیچا ته اجازه نشته سپوک د چا کور ته ننوځي، د چا حریم نقص کې.
د طالبانو د ننګرهار والی د اکتوبر په 15مه په یو امنیتي غونډه کې ویلي وو چې په ښار کې د امنیت ساتنې لپاره نور وسلوال زی په زی کړی او د دایش وسلوال ډلې ختمولو لپاره کمربندونه قوی کړی دي. خدایش بیا د اکتوبر په لومړیو کې په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې خپل خواره واره جنگیالي راټول کړي او د سختو حملو پلانې تیار کړی دی. په تیرو دوو میاشتو کې چې لکله راهیسې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، داعش وسلوالې ډلې په کابل، کندوز، مزار او ننګرهار کې د ځینو لویو حملو ذمواري منلې ده.
په افغانستان کې د ځینو شرکتونو او قراردادي کمپنیو کارکوونکو نن د یوناما دفتر مخې ته لاریون وکړ. دوی وایي چې نړیوال بانک د دوی شاوخوا 40 میلیونه ډالره نه دي ورکړي.
د یو سلو شل ساختماني شرکتونو کارکونکي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما دفتر مخې ته راټول شوي وو او د نړیوال بانک له لوري د هغو پروژو د پیسو د نه پرې کولو له امله شکایت کوو چې کار یې پکې کړای دی. په کابل کې د یو ساختماني شرکت مشر حاجی اسماعیل وایي هغه پروژې چې د نړیوال بانک له لوري مالی ملاتړ کېده او د تړون لمخې د کار د پایل دریم یاستي ورسته باید دغه بانک پیسې ورکړي وای، خو په خبره د افغانستان د ورسته او بدلونونو لامل د ځینو پروژو ل بشپړېدو ورسته هم ورته پیسې نه دی ورکړل سوي. خاغله اسماعیل وای دغه شرکتونو شاوخوا 40 میلیونه ډالر په نړیوال بانک کې بند پاتې دي.
مثلا ما پروژې سرکسازی داشتیم در خواجه جام و پروژه مو تکمیل شوه،
د سړک جوړولو پروژه درلودې، پروژې مو بشپړې شوې، پیسې مو نه دي ترلاسه کړې. نور پروژې مو ډېر تر سلمې سلنه چې کارونه مخکې تللي هم درلودې، چې د دې لپاره چې نظام بدل شو او نړیوال بانک هم په دې برخه کې له شرکتونو سره مرسته نه کوي. وضعیت مو ډېر بد دی، زیات کارګر درلودې چې اوسې پیسې او تنخواګانې نشو ورکولې. زموږ غوښتنه دا ده چې لطفا زموږ پیسې درکړي.
پروژه های خود و او کارګرا فعلا بسیار زیات مشکلات اقتصادی دارند.
خوشاله مرخیل هم چې د نړیوال بانک په مالی ملاتړ د واټونو جوړولو لڅو پروژې بشپړې کړي وای، هر شرکت په سلګونو کارګر او کارکونکو درلودل چې وسې د خپل کړي کار په بدل کې خپل تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي او وس له سختو اقتصادي کړاوونو سره لاس او ګریوان دي. د ښاغلی خوشحال په خبره نړیوال بانک کې آن هیڅ یو ایمیل ته هم ځواب نه دی ورکړی.
زموږ حقوق په باندې دي تقریبا د مجموع شرکتو 40 میلیونه ډالر حقوق په پاتې دي. دا د افغانستان د خلکو پیسې دي، دا د دولت پیسې نه دي، دا د امارات پیسې نه دي، دا د خلکو پیسې دي. او موږ په قرارداد کې واضح نوشته دي ستریو میاسته به تاسو ته ټول انوایسونه اجرا کوو. متاسفانه چې دا دریمه میاسته موږ ته انوایسونه نه دي اجرا شوي، حتی یو جواب نه راکوي هیڅ کارمند د بانک جهاني دلته نشته.
هڅه مو کړه په دې اړه په کابل کې د یوناما دفتر او د نړیوال بانک د مخکنیو چارواکو نظر هم ولرو، خو هغوی په دې اړه پوښتنې مو ځواب نه کړي. نړیوال بانک په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د ګڼو پروژو لکه د روغتیا، تعلیم او بیا رغونې په برخه کې مالی ملاتړ کاوه، چې د پخواني حکومت له سقوط او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره دوی هم افغانستان پریښود او په سلګونه هغه بنسټونه، ادارې او کارکوونکي بې برخلیک کړل چې خپلې چارې او پروژې د دغه بانک په مالی ملاتړ مخته وړي. له دې مخکې هم د کرونا ویروس لپاره د افغان جاپان روغتون چارواکو ویلي و چې نړیوال بانک دغه روغتون مالی ملاتړ بند کړای او دوی له درې میاشتو راپدې خو خپل تنخواګانې نه دي ترلاسه کړي او نه هم دغه روغتون ته کوم طبي تجهیزات پیرلې دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پاکستان چارواکي لاهور شرط نږدې د څلورو پولیسو د بجل کېدو او د لسګونو نورو د ټپې کېدو خبر ورکوي. د پنجاب پولیسو ویلي چې د تحریک لبای کې پاکستان لغړی سره د لاهور په لمن کې شخړه سوي ده. د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبري احمد شاه زمیت څخه مېد بحث په بل کې پښتنه وکړه چې د تحریک لبای کې پاکستان ډلې تازه نافرمانی څومره جديدي.
تحریک لبیک پاکستان یو سخت دریز مذهبي ډله ده چې له دې وړاندې هم دوی د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې تظاهرات کړي وو، خو نړۍ پیش رامنځته شوی وي. دغه ډله شاوخوا 15 کلنه سابقه لري. له دې وړاندې هم دوی کوشش کړی وو چې د پاکستان سر شهر اسلام آباد ته راسي او هلته د حکومت په ضد ځینې اقدامات وکړي. خو دغه ورستي تظاهرات چې دوی پیل کړي دي، دا د اکتوبر له 28 نیټې څخه پیل شوي دي او د دوی دوه مهمې غوښتنې دي. یو غوښتنه د دوی دغه ده چې د دوی مشر سعد رضوی دی له بند خوشی کړل سي، او دوهمه غوښتنه دا ده چې له پاکستان دی د فرانسې سفیر وشړل سي. نو حکومت په جواب کې دا ورته ویلي چې د پاکستان کې د فرانسې سفیر شړل د دوی لپاره ډیر خطرناک عواقب لري او دوی له یو شمیر بندیزونو سره مخامخ کېدلای سي، نه یوازې د اروپایي اتحادیې لخوا بلکې د نړیوالو لخوا هم پر دې باندې فشار زیاتېدلای سي، ځکه چې پاکستان وار له مخه له یو شمیر اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. نو په دې اړه باندې هغوی د حکومت خبرو ته غاړه نه کښې شوه، چې په نتیجه کې دغه ورسته خو ډب رامنځته شو او تر دې دمه د تحریک لبیک پاکستان او د پاکستاني پولیسو ترمنځ په خو ډب کې شاوخوا څلور پولیس وژل شوي او 230 نور ژوبل شوي دي.
د پاکستان حکومت ویلي دی چې د تحریک لبیک ډلې په وړاندې به داسې چلند کوي لکه د نورو افراطي وسلوالو ډلو په وړاندې چې دوی کوي. په پاکستان کې په دې وروستیو کې نورو افراطي ډلو هم خپل تحرکات زیات کړي دي، خصوصا هغو ډلو چې د پاکستان د حکومت لخوا منع اعلان شوي دي. دغه تحرکات ولې پیل شوي؟
د پاکستان وفاقي کابینې پرون په اسلام آباد کې غونډه کړې وه. په هغه غونډه کې د پاکستان پوځي مشرتابه او استخباراتي مشران هم ګډون کړی وو او دوی په خپل باس کې په دې نتیجه ورسېدل چې نور به له تحریک لبیک پاکستان سره د یو سیاسي ډلې په توګه چلند نه کوي، بلکې له دوی سره به د وسلوالي ډلې په توګه چلند کوي، یعنی دوی به ځپي په هر حالت کې او په هر ځای کې. او بلخوا د پاکستان په قبایلي سیمو کې په داورستیو کې یو شمیر وسلوال بریدونه رامنځته شوي دي، چې په هغه کې نه یوازې د پاکستان امنیتي سرتیر وژل شوي دي، بلکې ځینې عام وګړي هم وژل شوي دي. او د عام وګړو دغه وژنه له ډیر مودې راهیسې روانه ده. ځینې شنونکي په پاکستان کې دغه فکر لري، یا ځینې ځایي اوسیدونکي دا وایي چې یو ځل بیا پاکستاني طالبان راپورته سوي دي یا د راپورته کېدو په حالت کې دي، او دوی د پاکستان پر امنیتي ځواکونو دغه نیوکه کوي چې دوی په مخنیوي کې پات راغلي دي. خو د پاکستان امنیتي ځواکونو بیا دا وایي چې دوی تر خپل وسه پورې د دغه وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي او دوی ځپلي هم دي. او بل لوري بیا دا دي چې لکه راهیسي په افغانستان کې د تحریک طالبان افغانستان حکومت راغلي دي، یو شمیر پاکستانی طالبان هلته بندیان ول، لکه مولوی فقیر محمد سو دا غسره سلګونه نور کسان دي، نو هغه هم را خوش سوي دي. نو ځین خلک دا فکر کوي چې هلته چې دا طالبان را خوش سول، نو دی یو ځل بیا د منظمېدو په حال کې دي او دی کولای سي چې یو ځل بیا په پاکستان کې خپل بریدونه زیات کړي. او هم دې ته په کتو سره د پاکستان استخباراتي مشران او د پاکستان ولسی مشرانو کابل ته سفرونه کړي دي، یو له طالبانو سره مخکې هم دا خبرې کړي وي، او دوی څخه دا ژمنې اخیستې وي چې دوی به هیڅ چاته اجازه نه ورکړي پر افغان خاوره چې د پاکستان پر ضد عملیات وکړي.
اوس شنن کې څه وایي چې آیا طالبان دا وړتیا لري چې دغه ژمنې چې دوی له ګاونډیو هیوادونو یا پاکستان سره کړي دي هغه به عملي کړي یا عملي کولای شي؟
طالبان په خپل افغان طالبان له یو شمیر ستونز سره مخامخ دي، هغه که یو خو اقتصادي ستونز دي، نو بل خو د دوی د مشروعیت ستونز ده چې دوی تر اوسه پورې د نړیوال لخوا دوی نه دي تسلیم شوی یا دوی ته مشروعیت نه دي ورکړل شوی. او پر سربیره پر دې بیا په طالبانو کې د نن داسې خبرې کیږي چې دوی په خپل سر متحد نه دي، دوی په خپل منځ کې هم ځینې اختلافات تر اوسه پورې موجود دي چې نه دي حل شوي. هغه د کابینې د اعلانېدو سره څرګند سوال او بیا ورسته زیاتره شنونکي دا فکر کوي چې طالبان لا هم تر اوسه پورې دومره نه دي توانېدلي چې دوی د ځینو سخت دریځو ډلو مخه ونیسي، لکه د القاعده خبره کیږي که څنګه پښکاره دوی دا وایي چې دوی القاعده ته اجازه نه ورکوي او د القاعده مخه بنیسي. او همدا ډول تحریک طالبان پاکستان دی، ځینې نوري وسلوالي ډلې دي، خو طالبان دا وایي او چې دوی دغه وسلوالو ډلو ته مخه نه ورکوي چې دوی بریدونه وکړي. او پر دې سربیره خو ځینې شنونکي دا فکر لري چې طالبان لا تر اوسه پرې په هغه حالت کې نه دي چې دا هرڅه په سمه توګه پر مخ یوسي.
ډیره مننه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبري له احمد شاه اعظمي چې په پاکستان کې مو د ورستیو تحولاتو په اړه سره خبري وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو مشران د شنبه او یک شنبه په ورځو د ایتالیا په پلازمینه روم کې غونډه کوي. په تیرو نږدې دوه کلونو کې چې په نړۍ کې د کورونا وبا خبره شوې ده، د جیشل هیوادونو غونډه دا پلا ځنګړې ګڼل شوې ده. جزئیات له احمد شیبره.
د جیشل د راتلونکو اونۍ د پیل د سرمشري ځانګړتیا په دې کې ده چې د لومړي ځل لپاره د دغو هیوادو مشران په حضوري ډول په غونډه کې برخه اخلي. د سپین مانی په وینا د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د امریکا لومړی میرمن جیل بایدن به ټاکل شوی چې نن د امریکا په وخت غرمه 12 بجې له واشنگتن روم ته روان شي. د جیشل غونډې ته ناوخته تک به ولسمشر بایدن ته دا فرصت ورکړي چې د سهار لخوا د امریکا د کورنی لګښت لایحه پر سر موافقه ترلاسه کړي. ټاکل شوی دی چې د امریکا په وخت نن سهار ولسمشر بایدن د استازو جرګې له ډیموکراتانو سره د روم تر سفر مخکې وګوري. د امریکایي رسنیو په باور د ډیموکراتانو مشرانو داسې سیګنالونه ورکړي دي چې دوی موافقه ته نشتی دي. په دې بودیجه کې روغتیایي پروګرامونه، د وړکتونونو سمون او د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره نږدې 500 میلیارد ډالر شامل دي. بایدن غواړي چې د دغو لګښتونو پر سر موافقه ترلاسه کړي او بیا اروپا ته سفر وکړي، ځکه چې د جیشل تر غونډې وروسته د اکتوبر په 1 د سکاتلند په پلازمینه ګلاسکو کې د اقلیم د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو غونډه ده. د ایتالیا سریاسم ماریو دراګي وویل د روم غونډه د انزوا مخه نیسي، د هغې انزوا چې روغتیایي بحران رامنځته کړی ده. خو بل لور ته دا هیلي د روسیه او چین ولسمشرانو کمزوري کړي دي، ځکه چې ولادیمیر پوتین او شي جین پینګ د روم په غونډه کې د ویډیو کانفرنس له لارې برخه اخلي. د راپورونو له مخې د جیشل یو شمېر مشران به تر غونډې مخکې روم ته ورسیږي او دوه په دوه غونډې به وکړي.
له دې سره څلور نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له صفي الله ستانکزي نه اوري.
امرالله صالح ویلی زلمی خلیلزاد د افغانانو افغانان تیرستلی او اوس په مرکو باندې خپل ناکامی نشي پټوله. د لریکړای شوی جمهور رئیس اشرف غنی مرستیال خاغلی صالح دا خبره د زلمی خلیلزاد دورستي سرګندونو په خبرګون کې کړې ده. صالح په خپل ټوټر باندې پر خلیلزاد په نننوي او توند نیوکو کې هغه د افغانستان د سقوط او وروستي تحولاتو اصلي مسؤل بللی ده. زلمی خلیلزاد دا اونۍ له سی بي اس ټلویزیون او رسل کارنګي بنسټ سره مرکه کړې چې په کې تر ډیره د خپل ماموریت او فعالیتونو ننګ کوي. لزګونو افغانانو چې د امریکا د فول برایت تحصیلي بورسونو لپاره نوملیکنه کړې، ل امریکا غوښتي چې د دوی مرکې بشپړې کړي. دوی یو آنلاین کمپاین هم پیل کړی دی. په خوست کې 9 کسان د بیلابیلو جرمونو په تور نیول شوي. درې پکې داسې کسان هم شته چې د خلکو په وژنې تورن دي. د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې به سبا ماښام د افغانستان او پاکستان ټیمونه سره مخ شي او د سودان امنیتي ځواکونو یو شمېر مظاهره کوونکي نیولي چې دقیق شمېر لا نه دی معلوم.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي د پاکستان په وړاندې لوبې ته تیار دي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به سبا د کرکټ په نړیوال شل اوریز جام کې له پاکستان سره لوبه وکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت 6:30 بجې د دوبۍ په نړیوال لوبغالي کې کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې د لوبې ته پوره تیاری لري او افغان لوبغاړي به د لوبې د ګټلو په تکل میدان ته ښکته شي.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نړیوال جام ټولو سیالیو لپاره بشپړ چمتووالی لري. د نړیوال جام سیالیو خپل لومړی لوبه کې سکاټلند ته پستر توپیر ماته ورکړه او سبا چې د پاکستان پر وړاندې د نړیوال جام سیالي په لړ کې خپل دویم لوبه لري، د هغې لپاره هم لوبغاړو پوره چمتووالی نیولی او ان شاء الله چې نتیجه بخوي.
افغانستان خپل لومړی لوبه له سکاټلند ته پستر توپیر وګټله. پاکستان که څه هم د شلوریزو لوبو پیاوړی لوبډله بلل کېږي او په روانو سیالیو کې له دې وړاندې د هند او نیوزیلند په څیر پیاوړي لوبډلې ماتې کړي، خو د پاکستان د کرکټ پخوانیو لوبغاړو ویلي چې افغانستان پیاوړي لوبډله لري او پاکستانی لوبډله ما تکړی دوی ته بده حیرانتیا خبره نه وی. په نیمروز او تخار ولایتونو کې د فوټبال لیگ سیالي پای ته ورسېده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو په اساس د نیمروز فوټبال غوړه لیگ چې څلور میاشتې مخکې د لسو لوبډلو ترمنځ پیل شوی وو، د ابو مسلم فوټبال لوبډلې په تلولې پای ته ورسېد. په دغه لیگ کې سعادت، سیستان، برادران نورزاد، ابو مسلم، انقلاب، استقلال، خیستا، تلان، میوند او همبستګي لوبډلو ګډون کړی وو چې د دې سیالیو اتلې لوبډلې د افغانستان د لویدیځ اتلانو لیگ کې د لوبیدو جواز هم ترلاسه کړ. په تخار کې هم د فوټبال غوره لیگ سیالۍ د پیروزي لوبډلې په تلولې پای ته ورسېدې. د تخار فوټبال فدراسیون رئیس سمیع الله سالیزاده وایي د تخار فوټبال غوره لیگ کې لسو لوبډلو 45 ورځې د یو بل سره سیالۍ وکړې چې دا لیگ د پیروزي لوبډلې په تلولې پای ته ورسېد.
دو اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدل سي. د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلک شکایت لري چې په دولتي روغتونونو کې درمل نسته. طالبان بیا وایي چې د غستون زبا حلوي. نور په دې راپور کې
حسن د هرات ولایت اوسیدونکو لري کیسه کوي چې د کورنۍ یو غړی ناروغ و، دولتي روغتون ته د درملن لپاره بیولو خو اړین درمل نه دی ورکړل شوی او ورته ویل شوی چې له بازار یې وپیری. حسن وایي د یوازې دی نه بلکه په خبرې د ټولو ناروغ لرونکو همدا حالو.
کورنۍ می ناروغي درلوده. ناروغ می څو ورځې مخکې روغتون ته یوړو. په خابه پر روغتون کې درملو خوښ نشته. روغتونونه د درملو د کمښت سره مخ دي. دا یو لوی ستونزه ده.
په لویدیز هرات او ختیځ ننګرهار کې ستونزه یې وده.
زمانو موسی ده دلته پر روغتونونو کې دوایان ډېری کمی دي. کله هم چې یو مریض روغتون ته لاړ شي ډاکټر ته دوا لیکي هغه دوا په روغتون کې دننه نه پیدا کیږي. مریض مجبور مکلف وي چې لاړ شي بهر نه دا دوا واخلي.
په دې اړه د افغانستان د بیلابیلو نورو ولایتونو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته ویلي او وخت په وخت راپورونه هم پرې شوي دي. خو ستونزه اوس دومره پراخه شوې چې تر پلازمینې را رسېدلې ده. د کابل اوسیدونکي تمنا
خوشف خانه د زمانه حکومت سابق بود.
په تیر حکومت کې د روغتونونو خدماتونه ډیر ښه وو. روغتونونه ډیر مجهز وو. په دولتي روغتونونو کې به درمل ناروغانو ته ورکول کېدل. اوس ناروغانو ته درمل نه ورکول کیږي. ان یو عادي سیرون چې ناروغ ته تطبیقیږي هغه د چې خپلې واخلي
مریض مجبور است خودش خریداری وکنه.
د افغانستان د ګوښه شوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال هم په دولتي روغتونونو کې ناروغانو ته دومره درمل ورکول کېدل چې تر یو بریده بل دوی سره مرسته وشوه. خو هغه مهال ناروغ لرونکو شکایت درلود چې باید ټوله نسخه درمل په روغتون کې ورکړل شي. د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت مسؤلین دا مني چې په روغتونونو کې د درملو د نشتون ستونزه موجوده ده. خو دوی ادعا کوي چې دا ستونزه له مخکینی حکومت پاتې ده او په تازه شویو بهرنیو مرستو کې هم د درملو اندازه ډیره کمه ده. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو د برخې مرستیال ډاکټر عبدالباری عمر:
درمل کم دي. له پخوانه تیر نظام دلته بنسټیز کار نه ده کړی. سٹاک کې د پام وړ څه نه و پاتې. کوو هم ډیر کم و. هغه د دروختونو د ضرورتونو بسنه نسی کولای. نو په همدې لحاظ مشکلات ته بهانسته او خارجي مرستې کمخ کې راغلي او څنات د وسورو کې راغلي وي. هغه کې هم اکثره خوراکي توکي زیات دي. درمل هم پکې دي.
خاغلی عمر وایي دا مهال په افغانستان کې 2300 روغتیايي مرکزونه شته چې له دغه روغتیايي مرکزونو 2301 دیرش د صحتمندۍ په پروژې پورې تړلې دي. د د په خبره ګلوبل فاند اعلان وکړ چې د اکتوبر میاشتې لپاره 15 میلیونه ډالر د یو ان ډی پی پلس ان جی اوګانو ته ورکول کیږي. خو دا پروسه لا تر اوسه هم نه ده پیل شوې. د طالبانو حکومت د امیر روغتیا د مسؤلینو د معلوماتو پر بنسټ د قطر، متحده عربي اماراتو او بحرین لخوا په مرستو کې چې شاوخوا میاشت مخکې شوي وي درمل هم وو. خو دوی وایي دا درمل دومره نه و چې د روغتیايي مرکزونو او ناروغانو ستونزې دې هوارې کړي. تازه بیا اروپایي ټولنې ویلي چې افغانستان سره د بشري مرستو په لړ کې د تیر جمعې په ورځ د 28 ټنه درملو یوه محموله دغه هیواد ته رسیدلې ده. د کونړ ولایت اوسیدونکي خان له نړیوالې ټولنې غواړي چې په دې برخه کې له افغانانو سره مرستې وکړي.
د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی ځکه دوی سره داسې وس نشته دی چې هغې به د بار نه دوایانې راواخلي. مخکې به داسې و چې په هسپتال کې به دوایانې ورکول کېدلې. دوایانې به وي په وخت باندې د مریضان ته به دوایانې ورکول کېدې. د نړیوالې ټولنې نه همدغه غوښتنه ده چې په دغې برخه کې د روغتونونو سره ډېره زیاته مرسته وکړي، دوایانې راولېږي. د بل دغه د جمعې هم راورسېده. په دې کې اکثره مریضیګانې هم زیاتېږي. دغه زکام او سینه بغل نور دغه مریضیګانې بېخي زیاتېږي.
د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت مرستیال ډاکټر عبدالباری عمر هم له نړیوالو غواړي چې د روغتیا برخه سیاسي اجندا ته نه داخلوي.
نړیوالو خیریه سازمانونو او خیریه بنسټونو څخه مهیله ده چې دوی دي د خپلو تعهداتو او ژمنو مطابق چې د افغانستان له خلکو سره په تیر نظام کې درلودل په هغو دي وفا وکړي او د مرستو پرېکوندې نه کوي، بلکې مرستو ته ادامه ورکړي. د افغانستان خلک نن په یو بد حالت کې قرار لري، بالخصوص درملو ته ډیر ضرورت شته. نو دوی دي د صحت برخه، دوی دي د روغتیا برخه سیاسي اجنډا ته نه داخلي. دا یو بي پولي برخه ده.
خاغلی عمر ټینګار کوي کدا برخه سیاسي اجنډا ته داخله شي یو بشري ناورین به رامنځته شي چې پربه د هغه چا په غاړه وي کوم چې په خبره په دې برخه کې د افغانستان له خلکو سره ژمنې او تعهدات درلودل.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه،
د هر ماشوم لپاره.
قدرمن دوستانو سلامونه مې ومني. پولیو یا په ماشومانو کې د ګوزن ناروغي یو خطرناک ناروغي ده، نو ځکه باید ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. له موږ سره میلمه د عام روغتیا په وزارت کې د کتلوي معافیت د ملي پروګرام مسؤول ګل خان ایوب دی. ډاکټر صاحب، پایل کې خو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په پایل کې دغه ماشومان شمیره ته وایي چې دوی په پولیو باندې اخته شوي دي.
د نیک مرغه چې په دې روان زیږدیز کال کې یوازې یوه مثبته پیښه د پولیو د ناروغۍ لرو، چې هغه هم د دې زیږدیز کال په لومړیو میاشتو کې رامنځته شوې ده. او دغه پیخه د غزنی د ولایت د اندړ ولسوالۍ نه راپور شوې ده. لنیک مرغه چې د جنوري د میاشتې نه موږ تر دې مهاله پورې بلا د پولیو کومه مثبته پیخه نه لرو، او ان شاء الله چې موږ داډمن یو چې کچېری په یو ښه کیفیت سره موږ سراسري کمپاین په ټول هیواد کې پلی کړو. کوم هغه لازمي تیاریانې چې دي، تدابیر چې دی، هغه موږ د هغې د نیولو په درشل کې یو. البته موږ خو د پولیو کمپاین ترسره کوو، خو د دغه کمپاین ترسره کولو لپاره موږ د تیاری په درشل کې یو. موږ غواړو چې دغه کمپاین د نومبر د میاشتې په اتمه نیټه باندې په هیواد کې پلی کړو. د دې پلان د جوړولو یا د عملي کولو لپاره نور په مخ کې ډېر وړاندې کارونه دي چې هغه باید وشي. هغه دا چې لنیک مرګه موږ خو شبکه لرو، یعنی د مرکز نه نیولې تر ډېرو لرو پرتو سیمو او بانډو پورې هلته زموږ دغه بشري ځواک چې دی دا شتون لري. نو د دوی لکه بیا د سره تنظیمول، بیا دوی ته د کمپاین د خط اجرا کونې دپاره روزنیز کورسونه په لار اچول، او بیا دوی ته لکه هغه واکسین او نورو مهمات رسول، او بیا په ټولنه کې د پوهاوي د کچې لوړول، دغه ټول هغه کارونه دي چې باید د کمپاین نه د مخه ترسره شي.
بله، د سکول کمپاین با د نورو کلونو له کمپاین سره څه توپیر ولري؟
ډیره ښه پوښتنه وکړه. ګوري، تاسو د رسنیو د لارې نه موږ څو ځلې له بده مرغه چې هیوادوال هم شاید دي، بیا بیا ځلې به م ویلې چې موږ په سراسري کمپاین کې 10 میلیونه ماشومانو ته موږ غواړو چې د پولیو د واکسین څاڅکي ورسوو. خو له بده مرغه چې په هغه مهال به موږ نه 4 میلیونه ماشومان د امنیت د نشتون له کبله پاتې کېدل. نو اوس خو دغه ډاډ حاصل شوی دی چې هغه ماشوم کچېرې د غره په یو ډېر لمنو کې یا پوڅوکو کې هم اته ژوند ولري، دغه ماشومانو ته به موږ چې کلونه د پولیو د نعمت نه محروم و، انشاءالله چې په دې کمپاین کې به موږ ماشومانو ته د واکسین څاڅکي رسوو. او هغه ویره او هغه اندېښنه چې په تیرو کمپاینونو کې زموږ سره وه، انشاءالله په دې کمپاین کې نشته. نو زموږ سره اوس یو ښه خبره همدام ده چې دینی عالمان زموږ سره ملګري شوي دي، د ممبر د لارې نه لکه د خپلو ټولنو د لارې نه پیغامونه ټولنې ته رسیږي. او تاسو پوهیږئ چې زموږ ټولنه یو مذهبي او سنتي ټولنه ده، نو د دینی عالمانو لکه خبرې ډېر په غور باندې اوري.
په سګنی کمپاین کې چې د پولیو پر ضد کیږي او تاسو واکسین چمتو کړی د ماشومانو لپاره، په کوم شمیر ماشومان تاسو په پام کې لرئ چې واکسین به کړی؟
ډیره ښه پوښتنه وکړه. البته دغه موږ په تیرو کمپاینونو کې هم په دې پیمانه پلانول، 10 میلیونه د 5 کالو نه ښکته ماشومان دا موږ په پلان کې راوستل. خو هغه پلانونه د دې اوسني پلان سره دا توپیر لري چې هغه ته به یوازې د کاغذ په مخ کې د عملي بڼه به نه اختیاروله. خو اوس مهال نو زه په دې باوري یم چې هغه 4 میلیونه ماشومان چې پر کمپاین کې زموږ نه پاتې کېدل، هغوی ته به په دې کمپاین کې موږ د پولیو د واکسین څاڅکی ورسو.
که څه هم بار بار مونږ د پولیو د واکسین په ارزښت خلکو ته خبرې کړې، خو بیا هم په ځینو سیمو کې لیدل کېږي چې یو شمېر خلک د پولیو د واکسین پر وړاندې یو ډول بې پروايي کوي، خپل ماشومانو ته د پولیو واکسین نه ورکوي. تاسو په دې کمپاین کې چې شروع کېږي به څومره مطمئنه چې هغه کسان چې د پولیو واکسین خپل بچو ته نه ورکوي دا تجربه ورکوي؟
دا ځل کمپاین زما په آن باندې د تیرو کمپاینونو سره ډیر زیات توپیر لري، ځکه هغه مهال چې وو په کلو او بانډو کې د خلکو ذهنیتونه چې وو دا ګډوډ وو. حتی په هغه وخت کې داسې ډنډوري اوازې د واکسین په ضد باندې کېدلې چې ګویا د واکسین داسې ناوړه اغېزې خندي، یا فرضاً زمونږ ټولنه کې خود ما تاسو ته مخکې هم ویلي چې یو مذهبي او سنتي ټولنه ده، دغه ناوړه تبلیغاتو کې داسې هم ویل کېدل چې دا لکه د امریکایانو پروژه ده، یا د دې کې داسې خبرې کېدې چې هغه علمی اساس او بنسټ یې نه لري. داسې ویل کېدل چې لکه دا د بیزوګانو په غوښو کې دا واکسین جوړ شوی دی. خو په دې اړه باندې مونږ د دینی عالمانو، نه یوازې د افغانستان د دینی عالمانو بلکې د نړۍ د دینی عالمانو، چې په هغې کې د سعودي عربستان د حرمینو لکه فتواګانې، همداسې د دیوبند د مدرسې فتواګانې، یعنی د ډیرو معتبرو لکه دارالعلومونو د هغوی فتواګانې زموږ سره شته. حتی د قطر کې یو ډیر ستر اسلامي مرکز دی، نو د هغوی لکه موږ سره د دې فتواګانې شته، او هغو ټولو په دغه فتواګانو کې د پولیو د واکسین تطبیق ته اجازه ورکړې ده. او اوس مهال چې ممبر هم زموږ سره ملګری شوی دی، نو موږ به د پخوا په پرتله اوس ډیر ډاډمن یو چې دغه د پولیو د واکسین څاڅکي به ټولو هغو ماشومانو ته چې هغه د واکسینولو دپاره د هغوی عمر مناسب وي هغوی ته به ورسوو.
بله، او خلکو ته چې لا هم د پولیو په خطر نه پوهیږي او د پولیو واکسین یو بې ارزښته شی ورته ښکاري، د تاسې مشوره څه ده؟
پولیو خو داسې یوه ناروغي ده چې یا ماشوم وژني او یا یې په تلپاتې معلولیت باندې اخته کوي. دغه ماشوم که مړ شي ډیر ښه دی، زه باور کوي زه د ده په مرګ ډیر خوشحاله کیږم. نظر دې ته ګوري، تاسو حدیث دی، نو هغه داسې وایي چې لکه ډیره نیکمرغه کورنۍ هغه ده چې په دې کې ماشوم وي، یعنی ماشوم ته دومره غټ لکه په یو حیثیت په یو خوښۍ باندې قائل شوی دی زموږ د اسلام مبارک دین. او بیا ویلی چې ډیره بدمرغه کورنۍ هغه ده چې په هغې کې معلول ماشوم وي. نو دغه معلول ماشوم چې دی، دا نه یوازې دا چې خپله د دې ماشوم دپاره تل عمر یې چې دی په کړاو او په زکاو تیریږي، دا بیا نه د خپل ځان دپاره، هم د خپلې کورنۍ دپاره، هم د ټولنې دپاره بیا د اوږو بار جوړیږي. نو د دغه د اوږو بار چې دی، دا ډیره ستره علاقه لکه بیا د زړه خوراک دی. نو د دغه زړه خوراک د مخنیوي په خاطر باندې د ټولو میندو او خویندو نه زما دغه غوښتنه ده چې په خپلو اولادونو باندې رحم وکړي، د ناوړه تبلیغاتو له اغیز لاندې را نه شي. او دغه دوه څاڅکي واکسین چې هغه هم زمونږ واکسیناتوران دوی د کورونو ته دروازې ورسوي، نو دوی دې د خپلو ماشومانو د روغتیا او سلامتیا دپاره دغه دوه څاڅکي واکسین تطبیق کړي، او موږ ګټه به هم پکې دای چې هیواد به هم د پولیو د شتون نه پاک شي، او د نړۍ د نورو هیوادونو سره به موږ هم د هغوی په قطار کې ودریږو.
ډیره زیاته مننه تاسو باندې اوسئ.
تاسو نه مننه کوم. ده
درنو دوستانو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه فرض کی چی است، الله مومال او ملګری.
نن سبا چې عالی مهم امر سره جنگ کړی دی، په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کې هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه وې سکور تاخوزي.
جوړون کې مریم توخی.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلامونه مې اومنه. آیا داسې کسان مو لیدل چې د هر چا سره بخیلی کوي؟ بخل او حسادت شخص او ټولنه ته کوم مشکلات جوړولای شي؟ او په ټولنه او کورنۍ کې څنګه د حسادت او بخل مخنیوي کولای شو؟ نن هم دا موضوع څېړو. د دې موضوع د لاس پړولو په خاطر د راپور تر څنګ د ټولنپوه سره مرکه هم لرو. په پیل کې راپور لرو چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوو. ګرانه دوستانو، بخل حسادت کینه هغه څه دي چې د انساني کې خوري. حسود انسان د نورو خوشحالۍ مالداري نشلی دلای او ځان سره تل په جنگ او خفقان کې وي. دا موضوع زیاتره په ورسته پاتې ټولنو کې تر سترګو کیږي، ځکه په پرمختللو ټولنو کې هر څوک په خپل کار مصروف وي، د نورو په حق لا فکر او سوچ نه کوي. بخل حسادت سره لدې چې خپل شخص پر رواني او نورو ناروغي وخت کوي، کورنۍ او ټولنې ته هم زیانونه لزان سره لري. د ننګرهار ولایت سیدونکې هیله وایي چې دې سره یې د خاوند کورنۍ ډېر حسادت درلود. نوموړي په دې حق لا داسې غږېدلې ده:
او بخیلی ډېره زیاته په شخصي ژوند کې، مثلا په هغه کې چې د خاوند خور مې واغې به ما سره ډېره اکثریت وخت بخیلي کوله. مثلا ما به یو لباس واخیستو، یا به مې اولادو ته، یا به د کور دپاره یو سامان او فرش و ظرف مې واخیستو، ډېره زیاته بخیلي به یې کوله او سود به یې خوړو. او همیشه به ویلې چې دا ولې داسې ژوند لري او زه یې نه لرم. زه به پوهېدم چې دا بخیلي ای ما بل چې دا خو هم ګناه ده، او هم زه خو د دې پردې نه، مثلا د دې د ورور مېرمنې باید خوشاله شي. هغه شي ماګه ماګه برعکس هم داسې عادت یو په هر څه کې به سودی او بخیلی کوله. او ځان به خراب ته په دې کې چې وایل به چې دا ولې وظیفه لري، ماش لري، زه نه لرم. خو به داس شو چې مریضه بشواله لباس ته به کتلیا بغیر څه کې به دې بخیلی کوله. زه به برعکس داسې نه هم بخیلی به مې هم ګناه ده او هم صدمه رسي چې هغه بيخي خپل زړه خوري. نو مثلا بيخي داسې کې چې ډېر خراب کار دی او ګناه هم لري.
اکثره وخت هغه کسان بخیلی کوي چې خپل یو څه نشي کولای، نو کله چې بل شخص هغه کار کوي نو بیا بخیلی او حسادت کوي. د لغمان ولایت اوسیدونکو نورولی وایي چې ډېر بخیل کسان یې لیدلي، او اکثره وخت خپل نږدې دوستان له چا سره بخیلی کوي، نه پردي خلک.
ولا بخیلی خود سره چې پورونه کې به اتمان پیدا کیږي چې ولا دا ورور مې ډېره پیدا کړله یا ما کم پیدا کړله. په انډیوالانو کې همداسې بخیلی شته ده چې ولا دا موټر لري، جایداد لري، ښه وظیفه لري، زینه لره مده امغه نه بغس کینه ور سره پیدا کی چې والا د سره مګرځا یا وګرځم یا یو مطلب ورته ولري. هغه بخیلی هم دغه شاید شخصا ما سره بخیلی یاره د زخپل دغه بخیلو خلکو سره نه ګرځم، نه مخخیږي بخیلو خلکو سره مخپل نه لګیږي. خپل بخیل نیم د شکر ده، او چاته چې خدای ورکړي خدای ورکړي، او چاته نه ورکړي هغه د خدای رضا ده. خدای پاک دې یو ډول راکړي د بخیلی راکبنی، او که بخیلی وکه مجبور شه دغه نه لاره چپه کینو، آینده کې نور مشکلات هم جوړیږي. دی بخیل سړی سره په لار ګرځیدل مر سره په کار نه دینو.
هر هغه موضوع چې یو شخص تستونځوي، نو دا حتمی خبره ده چې ټولنه ته هم مشکلات جوړول شي، ځکه ټولنه جوړل اشخاص ده. د لوګر ولایت اوسیدونکو هارون راته د بخل او سعادت په ستونزو داسې غږیدلای دی:
حسادت او بخیلی پایله ده، ځکه د نوم نه پیدا دي چې حسادت او بخیلی دواړه هغه کلمې دي چې باعث د فراګندی د فامیل جامعه او د خپل زار برسول د شخصیت د انسان کی دوستان د لاس اور کی فامیل کې کوم اعتماد باور لري علماي نزي په جامعه کې علماي نزي زکه په نوم د حسود او بخیل مند مشوره کی نور خلک ورنه فاصله نيسي، او خپل شخصیت ته هم زار برسيږي او سو نه وړي غسر یا دوستي او کی یا غسر روابط او ساتي باعث د کی خپل شخصیت اند لاس نه ورک او جامعه کې فامیل کې کوم محبوبیت لري اند لاس نه ورک.
دا چې بخل او سعادت د اسلام له نظر څخه حکم لري، دینی عالم مولوی نورالحق یې په اړه داسې څرګندونې کړې دي:
اسلام نظر څخه بخیل دونه مجرم دی لکه خدای نه پر الله باندې انتقاد لري چې دغه بیش تا کړی دی. دا غوات په دې مالکه تند چې په دې د الله باندې پیرزو دي، نو ته به بخل باندې کې دا خو اتیا د الله څخه ورور کړی دی. زه خدای تعالی پر پیرزو ده، تو عز و منتشا او تو ذل و منتشا. الله تعالی چاته عزت ورکړي چې خوش شي، او چاته ذلت ورکړي چې خوش شي. نو دغه عزت چې الله ورور کړی او دی پر دې باندې حسد لري، دی پر دې باندې بخل کوي، دا داسې مفهوم لري لکه د الله تعالی په تقسیم باندې چې انتقاد لري. نو دا د ایمان د لارې څخه ډیر ضعیف، ډیر مجرم، ډیر بدبخت انسان.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کورکلي خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، دا چې ولې ځینې کسان بخیل او حسود دي، بخل او حسادت کوم مشکلات کورنۍ او ټولنې ته جوړوي، دا د تورته پوښتنې پی وی مرکه کې د کابل پوهنتون د ټولن پوهنې د برخل استاد پوهندوی زلمی هوتک څخه کړي چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم. زینی خلق ډیره بخیلی کوي د هر چا سره،
دا خو ډیر پیشاد اجتماعي ریشه لري په ټولنه کې، چې ولې سره بخل کوي، ولې انسان بخل کوي، ولې حسادت کوي. یعنی څه لتونه لاملونه په دې کې شته چې یو انسان د بل انسان په پیشرفت یا په تغییر د ژوند باندې د بخیلی کوي، حسادت. په ټولنه کې دا یو واقعیت ده، خصوصا په افغاني ټولنه کې چې دا ریشه ټول په دې ټولنه کې دي. مثلا موږ ګورو کنه، موږ محروم یو د اقتصادي لحاظ، د فرهنګي لحاظ، د سیاسي لحاظ، دا ټول محرومیتونه باعث دې ګرځي یا لامل دا ده چې بالاخره انسان بخل ته مجبور. مثلا سره ویني په نامتوازن اقتصادي وده، مثلا تاسو ویني چې ټولنه پیشرفت نه ده کړې، ټول کسان بوختیا یا مجبورتیا نه لري، یو سره مثلا مصروف ده، په سلهاو کسه کار کوي، یا په ټولنه کې داسې ناخوال شته. مثلا دا یو عام حسادت کې یو نامتوازن خورده. نور نړۍ کې ګوري مثلا مرحله په مرحله تللی دي، یا مثلا صنایع انکشاف کړی ده، خلک بوشګار مصروف دي، یا مثلا زراعتي پرمختګ وو، هلته وده متوازنه ده، دلته داسې نه ده. یعنی مختلفې ریشې لري، هم ټولنیزې ریشې لري، هم رواني ریشې لري، هم اقتصادي ریشې لري.
مننه که استاد، آیا بخل او حسادت یعنی رواني ناروغي هم ویلی شو کنه؟
ولې نه، په هغه ټولنه کې چې هلته وده متوازنه ده، هلته مثلا یو څه ستونزې نشته، یا ستدری لګیدی یا په چیټه کې چدی، البته که داسې مسائل یا داسې مشکلات یا د بخل موضوعګان پیدا کی، واجدنه چې حالت اقتصادي موضوع نه ده. دا نه ته بعد حڅو کار وکړو د کار زمينه ورته برابر ده، نو نظر په مخ استعداد مسلک یا ولې که دا بخل کیته نو باید رواني مشکلات، یعنی په دې معنی چې انسان رواني مشکلات لري، یا ته باید روان پوهانو ته لاړ شي، زمينه ورته برابر شي. نو دا ته موږ هر هغه څه کول شو چې وڅېړو، ولې پر بخل وادو کې چې دیشي چې رواني برخه دي.
مثلا څوک چې بخیلی کوي، حسادت کوي، دا کوم مشکلات ځان ته هغه ټولنه ته جوړوي؟
واضح خبره ده، تاسو ورچ په ټولنه کې مثلا یو سړی مریض کنه، نو دا اول هغه اول ستونزه یا اول مشکل ځان ته موجود ده. یعنی چې هر څومره نور دین او بخل کوي، چا فشار راځي رواني له هغه په فشار راځي، دا یو قدمن کیږي د نور په مقابل کې ډیر احساس کیږي، رواني ډیر خرابېږي، د خلکو ټولنه سره اجتماع د اړې کې د منځځي یا د چټیږي، او ټولنه چې په کور کې ډېر بد بخور کوي، دې څو نارامه ده، فکر نه ده بل ځای ده. دا اولینه ضربه، دا اولینه صدمه ځان ته رسیږي، اولینه سیب ځان ته، بعد دې ټولنه ته رسیږي. وخت چې دا ځان ته ورسونه، او په واضح ډول خو په هوا کې ژوند نه کوي، په مرکه کورنۍ کې ده، او په مرکه ټولنه کې دا د دې شهر څومره زیاتیږي، ټولنه زیانمنه، یعنی هم اجتماعي زیان لري، هم ټولنیز، هم کورنۍ لپاره، هم په مجموع کې د هیواد لپاره دا ګټه ستونزه ده.
استاد، اوس یو کس مثلا بخیل دی، حسود دی، کورنۍ څه وکړي چې البته د هلارې ورته پیدا کړي، واغه سره څنګه راویو شي؟
نو دا خو مریض دی، ګوره د مریض سره هغه چلن باید وشي چې د حال سره مناسب، هغه باید تداوی شي. یعنی تداوی دا معنی چې هغه روان تداوی شي، کار باید سره سم سلوک وکړي، مور باید سره سم برخورد وکړي، ورونه باید سره ښه اړیکې ټینګې کړي، او په مجموع کې هغه ټولنیز دفترونه یا رواني دفترونه چې په یو ساحه کې دي یا په یو محل کې دي، هغه باید دغه کسانو سره، یعنی هغه روان پوهان باید دوی سره مشخص ورځي ولري، دوی سره باید تمرین وکړي، دوی سره مشخصه دغه سره راز سره شریکي، دوی ته باید رواني اطمینان ورکړي چې دغه بحران نه دی وباسي، یو نفر نه بلکې دلته مختلف اړخونه په دې کې زیرک.
که یعنی هغه نیمګړتیا وي چې دا ورسره بخیلی کوي، هغه نیمګړتیا وي لري کنه، که هغه مرفوع شي کیدای شي د بخلا حسادت
است او یو کیدای د څه چې امکان لري هغه راپښی مثلا یو کیدای امکان نه لري چې دای به پوښي کنه مثلا کدی یو د ته باسکل ضرورت شه ټول کور ورته برابر کدی مثلا یو خو لباس وړي شه مور پلار ورته برابر یا مثلا یو خو موبایل وړي شه ورته برابر کی اما کدی یو خو موټر وړي لکه چې نور او د وګړي پلانه په موټر کې د وزت چاده یم او هغه د څه خو کول لري چې په یو کرایي کور کې ما هغه مثلا څه خارج ته سفر کی او د تر خار نه شم پلان داګه چې د پیسو داګه د مافجت کې ورو په نشته دا که څه سوالونه دې په ذهن کې دا نو بیا یو فرد یو کورنۍ دواسه دا باید هغه کسان سره چورټوي چې په تلاش ته زحمت وباسه دا کسان چې کوم مرحله ته رسیدلي پیوار نه رسیدلي زمان نیولې وخت نیولې تلاش کړی د زحمت کړی دا مرحله په مرحله ته یو ځای نه شروع کړ چې هغه په ځان مطمئن شي مو ته کی شي بعد دې دې اغه کوم مرحله په مرحله دغه د ارچیا وچدي یا ضرورت چدي دا ورته په حساب آماده شي یا برابر شي
ډیره زیاته مننه کوم ودان استاد ګران دوستانو دا د دې ونی د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل تر بیا ښه وخت ولرئ.